د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکې پرزونه اومنه اوریدونکو د پښتنو په سیمه کې او چرته چې امن خوخه خلق دی اغي د خان عبدالغفار خان یا باچا خان د نوم نه خبر دی دغه د مبارزې نه خبر دی. باچا خان په برصغیر پاک و هند کې د ازادۍ او ستر لارخود او د عدم تشدد مبارزو او دغه ارمان په دغه وطن کې امن او سوکالی وا خوشحالی وا اقتصاد خکیدو او د خلکو ژوند خکیدو بیا د خزو د تعلیم په حواله باندې په دغه وطن کې چې کومې سماجی بدای وي دغه د لری کولو لپاره د دشمنو ترپګنو لری کولو لپاره باچا خان د خپل ژوند یو ډیر لوی برخه چې دغه وقف کړی وو په دغه لار کې بشبها قربانی ورکړې دي. د خپل ژوند یو لوی برخه چې دغه د زندان په تیرو کې تیر کړی ده. نن دغه ونه منځل کیږي دغه د تلین په مناسبت سره نو دغه د ژوند مبارزه په اړه به خبر کو. بیا په پښتنو سیمو کې چې کومه د حقونو مبارزه ده په دغه وطن کې چې د خلکو کمی غوښتنې دي کمی د بنیادی انساني حقونو د تحفظ په اړه باندې په هغه موضوع به خبرې کوو. زما سره به د عبدالعلي خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر سویل خان به ما سره راځي. هغې د باچا خان په ژوند او مبارزه باندې څېړنې کړې دي. نو ډاکټر صاحب تاسو ستړي مه شوې، په خیر.
پخیر علی شاهین صاحب، پخیر علی ټولو ملګرو ته، نړیوالو ته پخیر راغلم.
ډیره مننه. او ما سره بجی خبرونه په دغه برخه کې ګلالی اسماعیل هم راځي. ګلالی اسماعیل په پاکستان کې د حقونو نوموړی مبارزه ده، د اویر ګرل په نوم باندې د ادارې مشره ده. نو د هغې سره به هم خبرې کوو، خو شروع به د ډاکټر صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب، داسې خو باچا خان خلک پیژني، خو که ستاسو نه څوک تپوسو کی چې باچا خان څوک وو، نو تاسو به د یو سړنکار یو تاریخ لیکونکي په حیث باندې څه وایې دغه د شخصیت په اړه؟
که چېرې موږ د پښتنو تاریخ ته وګورو نو دې نړۍ کې پښتنو درې داسې شخصیات زیږولي دي چې هغوی د پښتنو ژوند چې دی نو هغه په یو نوې سانچه کې د اچولو کوشش کړی دی. هغې کې یو پیر روخان بابا، په هغې کې دویم خوشحال خان بابا، او په هغې کې دریم باچا خان و. باچا خان د جدید دور د پښتنو د شلمې صدۍ هغه لارښود و چې هغه د پښتنو په ټولو مسایلو باندې، د پښتنو په ټولو نبزونو باندې نه صرف لاس ایښی دی، بلکې دغه فراخ مشاهده دا هم خوښ دي چې د پښتنو مسلې څه دي، د هغې تشخیص به څنګه کوو، د هغې علاج به څنګه کوو. داسې اړخ نیلي د پښتنو د مسلو چې هغه باچا خان په هغې باندې لارښودنه نه ده کړې. هغه یو مسلح و، هغه یو فلاسفر و، هغه یو پرگمیټک انسان و، عملي انسان و، او باقاعده د عمل د لارې هر څه کړي دي. په نړۍ کې چې نور څونه شخصیات مو نو اغي سره سنا س یعنی تاسو دا وته ویل شي چې ایڈوانټیج وو. باچا خان سره، باچا خان د پښتنو اغه لیډرو څنګه چې مو وی د پیر روح خان په شانتي، د خوشحال خان بابا په شانتي، چې باچا خان سره هیڅ قسم ایڈوانټیج نو. د قام جاهل او بے تعلیم، د قام په سماجی بیماریانو کې انخته، د قام چې دی نو اغه تعلیم ورکول غوښتل، ریاست ولې تعلیم نو ورکاو، او چې کوم چاوله تعلیم کو د چا کوشش وکوم نو دغه خلاف مولا را پاسیدو، هغه ته به وی چې دا سبق د مدرسې وي او د پاره د پیسې وي. نو بیا دې دور کې چې بیا باچا خان را پاسیدو، هغه خپل قوم لا د جون په هر لخ کې، یعنی کتا سو ګوره، هغه که زمونږ سماجی جون دی، که هغه زمونږ معاشي جون دی، که هغه زمونږ اخلاقی جون دی، که هغه زمونږ د مبارزي جون دی، یعنی کومه چرې د باچا خان د جون کوم رقم خمرالي، هر رقم باندې هغه مونږ ته لارښودنه کړې ده، مونږ یو واضح لار را کړې ده، یو واضح فلسفه را کړې ده.
د باچا خان تحریک چې خدای خدمتگار تحریک و، د انسانانو سره د خیګړې تحریک، د امن تحریک، د عدم تشدد تحریک، دا خدای خدمتگار تحریک مونږ وایو چې د دې درې غټې غټې برخې یا درې غټ اړخونه د دې پښتنو لپاره، د دې قام لپاره، د دوی د مبارزې لپاره کم کمونه به تاسو مونږ ته کم وایي؟
خودی خدمتگار مومن نمخ کې باچا خان انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو، یعنی د افغانانو داس یو انجمن چې د اصلاح لپاره کار وکړي. نو هغه یو سماجی تنظیم، او هغه سماجی تنظیم د لاندې هغه تعلیمی تحریک شروع کړو، ځکه چې باچا خان وی چې خپل خبره معاشره کې نشم کولی، ځکه چې ما ته به تعلیم خلک ناشتي او زما خبره نشي پک کولی، چې تولی نشي. نو د دې لپاره هغه وی چې دا خلک تعلیم یافته کم. بیا باچا خان دا مشاهده وکړه چې دغه تعلیم یافته کس چې دی کله معاشري ته لاړ شي، نو دی هغه چې زه کوم امید ددنه ساتم هغه څه کار نه کوي په معاشره کې. نو خدای خدمتګار مومن چې دی، نو دا د انجمن اصلاح الافاغنی یو دویم شکل و. یو خو هغه تعلیمي تحریک و چې هغه جاری وي د انجمن اصلاح الافاغنی لاندې، یو خو دغه دی چې دا سکولونه به جاري. بیا دویم نمبر دویم د دې اړخ چې هغه دا و چې نه په سماج کې په معاشره کې نیخ په نیغه کار کول غواړي، پښتانه د دشمنو د لاندې راګیرو، د ترګنو د لاندې راګیرو، پښتانه چې دین په ځل خرچې د لاندې راګیرو، پښتانه چې دین د رسم او رواج د لاندې راګیرو، نو د دې لپاره هغه بیا معاشره کې بیا قصبګرو ته به سپک قتل، دا سماجي بیماری و پدې کې پښتنو کې. بیا دا و چې خپل جیب ته به سپک قتل، د ټول نړۍ خبره دا و چې پښتنو به خپل جیب ته سپک قتل. د دې لاندې باچا خان خودي خدمتګار تحریک شروع کړ چې نیخ پنیغه په معاشره کې کار وکړي. دریم نمبر د خودی خدمتگار مومنٹ چې کم افادیت او هغه داو چې پښتانه تنظیمی توګه باندې ډیر کمزوري، مطلب داری چې په دې کې اجتماعیت پکې نو. د خودی خدمتگار مومنٹ سره په دې کې د دې په جون کې اجتماعیت راغی.
پاکستان کې یا په دغه سیمه کې د حقونو چې کومه مبارزه وا چې کومه باچا خان کوله، دغه ملګرو کوله، پښتنو کوله، اغه لړۍ اوسم روانه ده او په دغه سیمه کې خلک د خپل حقونو غوښتنه کوي، د خپل آئینی حقونو، د خپل بنیادی بشری حقونو. په دغه اړه باندې کوم ګورو علمزیب مسعود د پښتون ژغورنې غورزنګ یو غړی و چې په کراچۍ کې نیول شوی دی، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په پاکستان باندې غږ کړی دی چې سمدستي دی دغه غړی علمزیب مسعود چې دی درک ته ولګي او دی زر تر زره خوشی کی. نو په دغه اړه باندې ډاکټر صاحب یو راپور ورو د ظفر خان او بیا راځو خبرې کو.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور الله ترین وای علمزیب مسعود له خپل ملګرو سره کلیپټن سیمې ته روان وو چې پولیسو په زور لګاړي کوز کړ او له ځان سره یې بوتلو. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل
پولیس موبایلونه، دوه د پولیس پرایویټ ګاډیانې چې سرکاري نمبرونه یې، هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخه ګاډي درولې دي، چیټ فایر کړې دي او پر دې حمله کړې ده. دا وردی کو خلک موږ ویډیو جوړ کړی، دا ویډیو موجود ده، د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او دا علمزیب ملګری اوچت کړی دي.
ترین ویل د غورزنګ غړو او پلویانو د پیښې پر ضد د موبینه ټاون پولیسو د مرکز مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د شپې ناوخته یې د صوبایي وزیر ناصر حسین شاه له هغه ژمنې وروسته ختمه کړه چې ویل یې مسعود بنن محکمې ته وړاندې کوي او د غورزنګ د غړو په ضد لیکل شوې ټولې مقدمې به ختموي. د علمزیب تر نیول کېدو یوه ورځ مخکې په کراچۍ کې غورزنګ د نقیب الله مسعود د لومړی تلین په مناسبت غونډه کړې وه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې د علمزیب مسعود ځای دی وښي او یا دې عدالت ته وړاندې کړي او یا دې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دي وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخواني سنیټر فرحت الله بابر وایي علمزیب مسعود د سند حکومت په امر نه دی نیول شوی. نوموړي بیګا مشال رادیو ته وویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مصرف به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې دا وکیل ته واسطو کوي ورته او دغه ورته کوي وزیر واسطو، دیس از ا ډیکلریشن په دې معاملې کې پولیس زموږ اندر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورزنګ په 14 منتظمینو پرچې لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راو زاکر مشال رادیو ته وویل د غورزنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د علمزیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینه ټاون تاڼه مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې ده چې د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم، موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي، غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورزنګ له غړو سره بحث کوي او بیا علمزیب مسعود له ځانه سره بیایي، خو راو زاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تاڼو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په 3 غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر بشیر او نور الله ترین هم شامل دي. پښتون ژغورنې غورزنګ وای د پښتنو د حقونو لپاره سولې ز مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسې او غونډې کوي.
دا وجی راپور چې تاسو ورید مونږ د حقونو خبره کوو، مونږ په دغه وطن کې د حقونو د مبارزې خبره کوو، او مونږ د باچا خان خان عبدالغفار خان چې کوم د عدم تشدد مبارزه وا دغه ونین منزل کیږي په هغه حواله باندې خبرې کوو. د باچا خان د امن پیغام چې کوم دی یا د عدم تشدد پیغام چې کوم دی هغه څنګه کولی شي چې هغه دغه سیمه کې د امن چې د کوم ستونزه د هوار کې یا په دې کې مرسته وکړي.
ګورې جی، کچرې ریاست غوښته دل او په اخلاص باندې غوښته دل او د باچا خان د عدم تشدد فلسفه راخسته وي او خپل ګوانډیانو سره چې څنګه باچا خان په خپل ژوند وي چې موږ هر څوک بدلول شو خپل ګوانډین شو بدلولې. زما سره خو په دغه په ګاونډ کې یو هندستان او یو ایران او یو افغانستان او چین سره خو زما له پخوانه تعلق خو دې درو ملکونو سره چې کم دي زما تعلقات خونو او باچا خان بداوی چې تاسو ګوانډي سره تعلق وکړو امن دې دلته دا امن برازي او دا بر کوم لار راځي دا بر عدم تشدد لار راځي. تاسو وګوره چې د دې چونکی دا لار اختیار نه کړی شو چونکی د اولنې ورځې نه افغانستان دشمن ریاستو ګرځي، چونکی د اولنې ورځې نه په ذهنونو کې دا خبره خوره شو چې هندستان زموږ دشمن دی، دې خوا چې کوم دی نو ایران سره زموږ سره ډېر تعلقات وو هغه هم خراب شو. نو دغه د وجې نه دوی بیا متبادل پالیسي به اختیار کړې تشدد راوستې ده او د هغه تشدد د پاره پښتانه به تورې خشاک استعمال کړي او دا خشاک چې کوم دی نو په دغه پردي جنگ کې سوځيږي او اوسه پورې سوځي او د باچا خان د امن هغه کوم خوب چې هغه بالکل پوره نشو. یعنی که دوی د باچا خان دا یو د عدم تشدد او ګوندی سره د خپل تعلقات او د خاړیکو فلسفه راغشته وي نو اوس په پاکستان کې خامخا امن.
زه په دغه موضوع باندې به تاسو نورم خبرې کوم. ګلالی اسماعیل لسرم راځي خو د شمالي وزیرستان په خسور کې یو پیښه رامنځته شوې ده. د حیات خان په نوم د خسور یو ماشوم څو ورځې وړاندې په ټولنیزه میډیا خپره شوې یو میډیا کې ویلو چې د پاکستان امنیتي سرتیری د دوی د کور ستر ماتی. په دغه موضوع باندې د قبایلي ضلعو استازو په قامي اسمبلی کې خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب، دغه خبرې اورو چې دا مسله څه ده، د حقونو خبره څه ده، د غوښتنه څه ده، او بیا به موږ د باچا خان چې کوم تحریکو د حقونو دپاره او د اوس چې کوم هلې ځلې روانې دي د یو تجزیم کو ګلالی اسماعیل سره وړومبی دا راپور اورو.
اسلام آباد کې د ګل پورس د قامي اسمبلی غونډه کې د قبایلي ضلعو غړیو علي وزیر محسن داول او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مفتی عبدالشکور خپل ویناګانو کې د ساحوال د پیښې د غندلو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې پاړه د کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه او ویل چې چرې د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو پر ضد به یې احتجاج پیلوي. په دې اړه مفتی عبدالشکور وی دیوی په خیسور شریف کې زموږ په عزت لاس چولې شوې دي. جناب سپیکر، دې ته لږه توجه ورکړئ. په خیسور شریف کې حیات نومې یو ماشوم بچی چې کوم داستان اورولې دي هغه دې لږ ایوان هم واوري. دا د حکومت او ریاست لپاره ننګونه ده. وزیر دفاع سے لگ د قبایلو فریاد هم واورا. نن زمونږ ټول قبایل د وینو په اوخ کو جاړي. پدې کې هیڅ شک نشته چې زمونږ د قبایلو سره ډیر ظلم شوی دی. نو د دې لپاره دې دا ایوان ضرور یو کمیټي جوړ کړي. پدې موقع د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی په جواب کې ویل چې د داخله چارو د وزارت دروازې د دوی د پاره خلاصې دي، را دي شي دوی به مرسته کوي. دی وینن علی وزیر رور د فاټا د هغه خلکو خبره وکړه چې نن تنگ شوی دی. د نن نه یو نیمه میاشت مخکې وزیر اعظم عمران خان سیب د علی وزیر او محسن داول سره ملاقات وکړو. زه او پرویز خټک او امامت خان موږ دوی ته ورغلو. نو نن زه د ټول کام په وړاندې دوی ته دا وایم چې د داخله چارو وزارت دروازې خلاصې دي. تاسو چې چرته غواړئ زه به در سره ځم. چا چې زما د پښتنو او پاکستانیانو سپکاوی کړی هغه به موږ یو مثال جوړوو، خو تاسو چې راځئ نه. پدې مقدمه مفتی عبدالشکور وینا وا باید چې په قبایلو نور ظلمونه بند کړی شي او دې لړکی د جمعیت علماء اسلام فیډلې نظر او پالیسی ډیره په ډاګه ده او کدا سلسله ونه درول شو نو په 28 جنوري چې کوم ملیون مارچ شروع کیږي هغه به د دې عمل پر ضد په تحریک کې بدل کړي.
پاکستان کې د بنیادی بشري حقوقو د دفاع مبارزه په دغه تناظر کې د باچا خان ونه منګ باس کو چې د نن مطلب 1900 د شل په لسیزه کې یا شلمه پیړۍ په دغه پیل کې باچا خان کوم مبارزه کوله، نن پښتانه چې دی آیا هغه حقونه لري که نه لري؟ نن د دې مبارزه څنګه روانه ده؟ نن دوی د کومو چیلنجونو سره مخ دي؟ ګلالۍ تاسو ستړي مه شوئ، په خیر.
ډیره مننه.
ډیره مننه جی. تاسو دا راپور هم واورېده، دې کې د پارلمان د غړو خبرې هم واورېدې. مبارزه باچا خان هم کوله د شلمې پیړۍ په پیل کې، دغه مبارزه نن هم دوام لري. ستا څه تبصره ده په دې باندې، ځکه چې تم د حقونو مبارزه کوې، ستا کوم چیلنجونه دي؟ آیا د باچا خان چې کوم سختې وې، هغه ته چې کوم چیلنجونه وو، هغه کم شوي دي که زیات شوي دي، نور پیچیده شوي دي؟ د کاروان څنګه روان دی؟
زمونږ به پښتانه سیمه کې وکړو، نو ماته نه لګېږي چې زمونږ هغه کم یو سفر زمونږ باچا خان بابا شروع کړی و د پښتنو د حق مبارزې کوله، نو هغه مبارزه اوس هم روانه ده. ځکه چې د پښتنو کم صورتحال په پاکستان کې وو، د پاکستان جوړېدلو په ټایم کې مونږ ته دا پته چې څنګه کله پاکستان جوړ شو، د پاکستان د خبر زمونږ د آی ټیم کې برتر صوبه سرحد وي، د خبر پښتونخوا لومبۍ اسمبلی چې کومه وه، نو په هغه کې هارت سپریډنګ وشو. او زم خلک ټول نه اول چې کوم اقدام په پاکستان کې وو، غیر آئینی او غیر جمهوري دهشتګردي کوم تورونه په لګېدلې ده. پرون موږ زه د قبایلي سیمو جنکو سره ناست وم، موږ په دې باندې خبره اتره کوله چې دا کوم مذهبي انتها پسندي ده او دهشتګردي ده، اند دې په خو باندې څه اثرات دي؟ په هغه کې هر ښځې دا خبره کوله چې یو موږ د دهشتګردي په نوم باندې ډېر زیات اوجه لري شو، نن موږ سره بد کار دا کړ دې چې کله موږ په هر لار شو د پښتونخوا نه بهر، نو خلک موږ د دهشتګرد په نظر باندې ګوري. د پاکستان نه بهر لار شو، نو خلک پښتنو د دهشتګرد په نظر باندې ګوري، لکه موږ د پښتون چې کوم آیډنټیټي ده، هغه د ټول پښتون آیډنټیټي نه راځي، د یو دهشتګرد آیډنټیټي جوړ کړل. نو باچا خان بابا چې کوم مبارزه شروع کړه، هغه اوس هم روانه ده. څه کړم چې دا د هغه مبارزې وجه د کوم باچا خان بابا شروع کړه، وجه په پښتنو کې د ځانپرستۍ جذبه موجوده ده، د خپل حقوقو جذبه یو پیژن کلوب کې موجوده ده. او همیشه چې کله په دې پښتون خاوره کې موږ کتلې دي چې کله یو لیډر راپاسېږي، یو مبارز راپاسېږي، نو پښتانه د هغه ارد گرد راجمع کېږي، د هغه خبره ورسره مني او مخکې ورسره ځي. ځکه نه موږ ګورو چې پښتانه بیا راځي
پښتنی خزی په دې جنگ کې، په دې بیقراری کې د څه سره مخ دي؟ پاغي باندې سوی او دغه د هواری د پاره پټولنه کې یا پر ریاستی کچ باندې یا قانوني لحاظ سره سکار روان دي کنه؟
په پاکستان کې د یو نېشنل الیکشن پلان خو جوړ شوی دی، هغه خپل د نېشنل الیکشن پلان د شتګردي ختمولو لپاره نه باندې خپل کوم عمل نه دی شوی، بلکې موږ ګورو چې دا غیر پس او دې ملک کې داسې اقدامات اغوستل شوي چې هغه سره د شتګردي تنظیمونه او خیالاتو ته لا تمام رسیدلی دی. د شتګردي یا د شتګردي سوچ ختمولو په ځای الټا لکه د نېشنل الیکشن پلان په الټا طرف باندې عمل کړی دی. او که خو زموږ باندې سره موږ خبرو کړو، هیڅ قسم له بدې ملک پالیسي نشته چې یو ملک کې د جنگ روان دی، د شتګردي روانه ده، نو دې خزې څنګه متاثر کیږي او د خزو د بار به کوم خاص قسم اقدامات اغوستل کیږي؟ تقریبا چې کوم تعلیمي ادارو باندې د طالبانو د طرف نه حملې شوې، نو د زر تقریبا په زر تعلیمي ادارو باندې حملې شوې، د 150,000 جنکو تعلیم اثر انداز شوې ده. د طالبانایزیشن د شتګردي په وجه باندې
وخت کم لرو، نو خپل نمره توال او خپل پښتنه وکړه.
السلام علیکم په دوه الله سګول علی اسماعیل ته او تاسو همکارانو ټولو ته زما سلام دی. په لنډو ټکو کې به د خپل پښتنه راغونډه کوم. پښتنه مې دا ده چې موږ خدا اورو او لګیا دی او کیږي چې جنگ داسې وشو، ترهګري داسې وشو. له خو زه د ګل علی اسماعیل نه دا پښتنه لرم چې آیا د دې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ځوان کل څه رول جوړیږي چې هغه هغه رول وکړو به یو دا ترهګري او دا هر څه دا بشرمی دي پښتنو د
زنده باد. تاسو په سوال پوه شوم ګورلې له مقور کوم ګورلې دی وی چې ځوان کل به څه کردار ادا کوي د امن د پاره، د ترقې د پاره، د خیر د پاره؟
د ټول اهم کردار ماته د ځوانانو ښکایت په دې ترهګري ختمولو کې، ځکه چې موږ دا سیس کتلې ده چې دا زموږ کم د شتګردي ده. ان یو دې کې دوه لهر ورته ځوان دوه لیئر دي. یو لیئر چې کوم ده د شتګرد اکټیویټیز د شتګرد پرګرمیان دي، او دا غي لاندې چې کوم لیئر ده ان هغه د شتګردي هغه سوچ ده، دا چې کوم د طالبانایزیشن سوچ ده. نه دا دي زموږ د ځوانانو ډیر اهم کردار دا چې کوم د شتګردي او د انتها پسندي سوچ ده په دې ختمولو کې. ډیر اهم کردار دی. زمونږ خپل تنظیم اویر ګرلز چې کوم دی ان موږ نن نه لږ کال مخکې چې کله په سوات کې طالبانایزیشن شروع شو، آیډیم کې موږ د ځوانانو یو ګروپ جوړ کړ. موږ ورته د ځوانانو د امن نتورک په نوم باندې یوت پیس نتورک، په هغه کې موږ سره پکې تقریبا 2000 ځوانان چې کوم دي نو هغه کې موږ سره یو ځای کار کوي، اور بری کې موږ نور ځوانانو ته رسیږو. او چې دا دهشتګردي اور د انتخابي سوچ دی نو دا ختمولو باندې کار کوو، ځکه چې موږ کې څومره پورې د عدم برداشت موجود دی دا ولې روان دی، ولې دومره ډېر وخت روان دی، او دلته مونږ نور پښتانه د جنگ په نوم باندې خپل وجنې منو. دریم زمونږ دا پوښتنه د ځوانانو د حکومت له لارې چې زمونږ په سیمو کې هم ترقیاتي پروګرامونه وشي کنه، زمونږ لپاره دوه هسپتالونه جوړ کړل شي، زمونږ لپاره دوه کالجونه یونیورسيټیانه جوړ کړل شي، مونږ ګورو په قبایلي سیمه کې ورته پورې یو یونیورسيټي نه جوړه.
عدم تشدد طرف ته تلل، امن طرف ته تلل، علم طرف ته تلل دا ډېر ضروری دی. دا خبره تاسو کوئ ډاکټر صاحب، دغه علم طرف ته، عدم تشدد طرف ته، چې مونږ زو د بادشاہ خان چې کوم تعلیمي ماډل دی د هغې لاندې بزو، ځکه چې هغه یو دغه فکر او دغه سوچ عملي کړی دی د پښتنو په سیمه کې. دغه ماډل څنګه دی، د دې بنیادی نقطې کمې دي او د دې مرام څه دی؟
د دې جی بنیادی نقطې چې دي شاهین صاحب، هغه درې دي. یو خدا چې مونږ لخپل چې کوم مذهبي تعلیم دی نو هغه په پوهه حاصلول پکار دی. یعنی مونږ اوس هم چې کوم دی قرآن شریف پخوای وایو د ختمونو لپاره او د چپلو لپاره استعمالو، مونږ په دې د دې په افاقي سبق باندې ځان پوهه کړی. مری بادشاہ خان بداوی په دې ځان پوهه کې بل هغه چې جدید تعلیم حاصل کې، مونږ د دنیا نه د نړۍ نه شاته ځان نشو پاتې کېدی. مونږ کزان پاتې کو نو مونږ به ختم شو، مونږ خپل وجود پر قرار ساتي شو. نو دویم نمبر هغه دا وی چې ماډرن یعنی ساينټیفیک ایجوکیشن چې دی دا زمونږ لپاره ډیر ضروری دی. دریمه خبره چې بادشاہ خان کول نو هغه دا کوله چې ټیکنیکل ایجوکیشن، ټیک ته زمونږ لپاره رسمي تعلیم هم ډیر ضروری دی، خو زمونږ لپاره چې تر څو پورې ټیکنیکل ایجوکیشن تنیم، ما چې تر څو پورې فن نه زده کړي زه به تر کومې پورې خپل بچو لپاره روزګار غواړم او د خلکو نه به غواړم. زه وایم چې زما تعلیم، زما سکل، زما فن هغه داسې شي چې زما بچي هغه واخلي او هغه ځان د روزګار پیدا کول جوګه شي. نو زه بادشاہ خان د قدرې پیرامیټر فری پیراډایم ایجوکیشن سیستم غوښتو په هغه وخت کې مو غوښته دو. او که تاسو اوس هم ګوره نو اوس هم د دې فری پیراډایم ضرورت دی، خصوصي توګه باندې ما ته د ټیکنیکل ایجوکیشن ضرورت دی. چې ټیکنیکل زمونږ یونیورسيټي لا اوسه پورې فعال نه ده، نو ټیکنیکل ایجوکیشن طرف ته تک پکار دی چې هغه مونږه په خپل خپو ودري.
ګلالۍ د بادشاہ خان ونه نمانځل کیږي د خبرونې خیره برخه ده. نو د یوې ځوانې لیډر په توګه باندې، د یو لارښود په توګه باندې، د ځوانانو ستاسو پیغام دی په دې موقع باندې ته څه ویل غواړې؟ دې ونه ته، دې تاریخ ته، دې سفر ته څنګه ګورې؟
زما د پاره ټول نه اهم خبره دې کړه چې زمونږه پښتني جنګي چې کوم دی هغه دې دا خبره او په جنې چې کومګه ترقی کول غواړي د پښتون هیڅ کوم باندې موږ ترقی کول غواړو. د جنکو تعلیم ډیر ضروری دی، دویم د جنکو سیاسي پوهه او د جنکو په سیاسي عمل کې شرکت ډیر ضروری دی. که موږ دا خیال کوو خزه او جنکۍ چې زمونږ د سیاسي جدوجهد صرف د سړو کار دی او صرف سړي به زمونږ له جدوجهد کوي، هغه به سیاسي غواړي د پښتنو، نو دا زمونږ سیاسي کمپرس تحریکونه کله هم کامیاب نشي کېدلی. په دې کې به موږ خوځره موږ جنکو لپاره په دې کې برابر راوتلي او موږ لپاره په دې کې د پختل د پښتون قوم حیثیت باندې بدل ته په دې خاور باندې خپل حق غوښتلی.
ډیر مننه کوم ګل الله اسماعیل، او ډیر مننه کوم ډاکټر سویل خان، تاسو دواړو قدرمند مېلمنو چې وخت مو وستو موږ می ایجوکیټ کړو، موږ سره خبرې وکړې. ډیر ډیر مننه تاسو هم، ډیر مننه دا اوریدونکو هم، ډیر مننه هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
پختنو خپلو کې وران دي د خانانو، بس وایو چې خانان دي د خانانو، بس وایو چې خانان دي یو سو خواږه یاران دې زما ژوند دغه یو سو خواږه یاران دې ملنګان د پښتنو خپلو کې وران دې د خانانو بس وایو چې خانان دې د خانانو بس وایو خانندے قدم دین په خیال دا وخت دلتا او چې قدم دین په خیال دا د دې خاورې کانی پټي شهیدان دې د دې خاورې کانی پټي شهیدان دې ملنګا د پښتنو